تاسو زمونږه کلاس ادي رادیو نه اوریدل راپورونه مو اوریدل وړاندې به 25 دقیقې به زمونږ همکار سره واوري خو تر هغه مخکې لاند خبرونه د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولي او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر وختو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالرو ته او هغه اوس 400 میلیونه ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړی سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 290 تنو ته لوړ شوی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تریتم دي. او د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان اوربند واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیا پرې کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هانیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي خو اونۍ واوښتې او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر 6مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په اذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنون کې آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تېره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو. چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو کې له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خو خوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصر الله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصر الله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه درپیژنو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمی ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همدا اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، ستاسو میلمه ته، جناب ستانکزای صاحب ته سلامونه او نیکی لري. یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرسته ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځې کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني. سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباري شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر 1980 کال پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي. احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي، دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه ده، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي، چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په هغو لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال شته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
سلام ورونه کی هله سړی سپتاسو جناب اتمر صاحب او ټول قدرمنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم با وجود دې چې ایران د غلو په تروسه پورې د دې دله تر شا کړی دا، اما یو شی چې واضح دی که حماس که حزب الله ده او د نور کوچنی ډلې فاطمینو زینبینو د نور دا ټول ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده، دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځته راوړي دي. دا واضح ده او هر څومره چې حمله دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې د دې تر شا ایران ولاړ ده. تا په او هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی ای کارمندان وو، د منسودري اتیا کلونو د پنځه اتیا کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت چې د دوی د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. نو ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسایلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي، او د څومره تحرکات چې شوي دي لوم د اکتوبر نه را په دې خوا باندې، که هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوه او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دې لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب تېر اوسته. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به یې فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه، دوی خپل هغه وښودل چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه. اتمر صاحب، په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمن یې څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
یقینا دوی ځینې ملحوظات لري، ځکه چې دوی رابطه د امریکایانو سره دا واضح خبره ده چې امریکایانو سره دوی په یو تعامل کې دي. عربی وادن سره، مثلا سعودی عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره، دا ټول لغه وادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي، د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. یعنی دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کارونه کی چه د ایران سره خواخوږي وکي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کیدای شي طالبان باید دغه مسائل نظر لري وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتونو کې، په امنیت شورا کې، چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات دې محدود وساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیره مننه. دا اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمی ستانکزای. ستانکزای صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شو کسانو عکسونه خپروي، خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا دنی د څه د پاره دی دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
سالي سيز دو فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل له رسمي موقفونه نه، بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسیږي، یو حکومت دي اوسیږي او دا باید وغځیږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پناه او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاو. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خواته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازم خدا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریز ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوه یې اوس کوم چارو سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپل قرارداد ته، د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډیره مننه. اتمر صاحب، د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي، چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لیستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیل ته. خو پر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما ویلي چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې د دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنې لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولی. یو خو دا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریس خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل څه داسې کوم دریځ دوی ونه نیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشوه، په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونه نیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو، لکه چې ستانکزی صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولی چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو دپاره متوجه وي؟
زه فکر کوم د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي او مجبوره دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده. په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره چې انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، هم ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خونسار شو، که نه یو په یو مسخره باندې بدل شو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي د ټولې د آی اس آی لخوا نه راجوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه ده د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي ته آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي. او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې د دې پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبن حکمتیار ایران لوبي نمراسته اخیستې و د دې په ترین کولو کې. په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت و د دې مرکز و، اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسي باندې حکمتیار و ګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آیس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي. ولې هغه دا ده، یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره پیواز د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي. دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کېږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې، او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته یې استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېره مننه اتمر صاحب. یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کار مخکې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریې په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوي دي. یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه، د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کاوه، او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي، دا به هم اسلامی نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم، ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي، او ختم ډېر سخت کار دی. سخت هم ده او وحشتناک هم دی، او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو مونږ که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری ځي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شهنځه او مکسیو پاین دا خبرې دي. سرتیر هېڅ شی نشي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ، اسرائیل سرتیر تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي و، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفی ده په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه استاد صاحب. یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړئ چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا هم ملاتړو عکس العمل توند وو، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله چې هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات. اما په لویه سطح کې د نړیوال جهادیزم مسله چې دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیاو د سنی مسله په افغانستان کې دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمیستانګزی له دواړو مننه.